السلام علیکم از ایوب خاورین یما د امریکا غږ خبر واتر خبرونی ته خراغلاست نن په کابل کې په یو ځان مرګي موټر بمی چاودنه کې 15 نوي کسان وژل سوی دي او 155 نور ټپیان سوی دي نن د شنبه په ورځ غرمه 15:00 بجه د کابل ښار د شارنه او پسیمه کې د کورنی چارو د وزارت زړې ودانۍ سره چاودنه شویده چې له عملی د عامې روغتیا وزارت د وینا له مخې لږ تر لږه 15 نوي تنه وژل سوي او تر 155 تنو پورې نور ټپیان سوي دي د کورنی چارو وزارت د ویان مرستیال امریکا غږ ته وویل چې دا برید د امبولانس موټر په واسطه شوی دی طالبانو یې مسؤلیت اخیستی دی د دې برید په اړه وروستي یو راپور اورو او وروسته ساسي نظرونه اورو او د ځینو کابل کې د کابل د اوسیدونکو نظرونه اورو د وروستیو ناامنیو په اړه تاسې هم ټلیفون کولی سئ او خپل د زړه حال او د خپل وضعیت او د که پوښتنې لري که نظر لري دا هم په همدې خپرونه کې کولی شي خو تر هر څه وړاندې د برید په اړه راپور ته غوږ سئ د افغانستان د حکومت یوې منبع د امریکا غږ ته ویلي دي چې د شواهدو نه داسې ښکاري چې د برید هدف د هند قنسلګري وه چې په همدې سړک باندې موقعیت لري د کورنیو چارو د زړې ودانۍ سره جخت د جمهوریت روغتون هم موقعیت لري غوښی دی راپورت
پیخه غرمه محل چې په خاکی ګڼګونه زیاته وي شوی چې لامل زیات ملکی و ګور تمر جوړه رسیدلی ده د پیخه په ځای کې یو دکاندار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د چاودنې د غږ لاورېدو وروسته نور پوه نه شو چې څه پیښ شول د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د وین مرسل نصرت رحیمي وایي چې ځانمرګي بریدګر د یو امبولانس موټر څخه په دې برید کې کار اخیستی دی ښاغلي رحیمي وویل چې امبولانس د جمهوریت د روغتون په پارکینګ کې ولاړ و او کله چې بریدګر غوښتل چې امبولانس د روغتون څخه بهر د کورنۍ چارو وزارت په لورې یوسي پولیسو پرې شک وکړ او بریدګر هدف ته د رسېدو وړاندې د چاودېدونکو توکو ډک امبولانس ته چاودنه ورکړه
او همغه لار هندوستان قنسلګري چې هلته پرته ده اندونیزیا سفارت ته د سول عالي شورا چې د همغې خواته دی غواړي چې وبرو کې پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي له منځه یې ویسي په همدغې ځای کې چې د مرخاب کوڅې خوله هم ده په همدې ځای کې ځان ته چاودنه ورکړي چې له بده مرغه دونه تلفات کړي
نصرت رحیمي چې د پیښې په اړه نن مازدیګر خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې تر اوسه د بریدګر هدف معلوم شوی نه دی او په دې اړه لا پلټنې روانې دي خو د افغان حکومت په دنده کې یو سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د بریدګر هدف په همدغه سیمه کې پروت د هند سفارت و نصرت رحیمي وویل چې د برید 15 دقیقې وروسته پولیسو په سیمه کې 4 تنه د دغه برید په تړاو نیولي چې پلټنې لا هم ورڅخه روانې دي
د پیښې په تړاو امنیتي ارګانونو امنیتي بخشونو همزمان یعنی د پیښې نه 15 دقیقې وروسته 4 تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه همکاري ورسره کړې وه دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره دی امنیتي نهادو سره دی او دوی نه تحقیقات په بشپړه توګه روان دي او مکمل جزئیات به له تاسو سره او تاسو له طریقه د افغانستان د قدرمنو هیوادوالو سره به شریکیږي او دوی به عملا د رسنیو په مخ کې ښودل کېږي چې دغه همکاري په څه ډول کړی
د کورنۍ چارو وزارت د وین مرسیال د دغه برید په اړه د حقاني په ډلې واچوله او وویل چې دا ډله طالبانو لپاره ټول استخباراتي معلومات برابروي طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا برید د کندهار د ولایت د یو اوسیدونکي لخوا شوی دی طالبانو ادعا کړې چې په دې برید کې 246 پولیسو صاحب منصبان او پولیس وژلي دي خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې برید کې د 100 تنو پولیسو چې په امنیتي پوسته کې په دنده مصروف وو، پرته د دې پیښو ټول قربانیان عام افغانان وو. دا برید د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله سربیره په کابل کې د امریکا او برتانیې سفیرانو هم په سختو ټکو غندلی دی.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه راپور واورید. اوس نن د دې خبرونې پاته برخه مو د کابل اوسیدونکو، د کابل ښاریانو ته ځانګړې کړې ده چې نن مخکې لیدې چې د حکومت د چارواکو نظرونه واخلو، چې د هرې پیښې نه وروسته طبعا هغوی غندنه کوي، او بیا د نن د پیښې په اړه خو یې ډېر ژر دا هم وویل چې څلور کس یې نیولي دي او چې د دې بریدګر سره یې مرسته کړې وه. په هر صورت هغوی خو تحقیقات دا چې کوم ځای ته رسیږي څه کېږي، د نورو پیښو په څیر د افغانانو ډېره د کوم ځانګړي تحقیق یا لاسته راوړنې تمه اوس دستی خو نه کېږي. د نورو پیښو په څیر دا هم د افغانستان حکومت به همغسې څاري، خو د خلکو په ژوند باندې دغسې پیښه، کابل ښار د شاوخوا 15 میلیونه خلک پکې اوسیږي، او دا په دې اونۍ کې دوهم برید دی. تر دې وړاندې د کانتل په هوټل کې پیښه وشوه، بریدګر ورغلي ول او تر شلو ډېر کسان یې ووژل. د نن د پیښې په اړه لومړی ټلیفون چې تر څو پورې اوریدونکي ستاسو ټلیفونه روخ کیږي، یو ټلیفون موږ په خپله روخ کړی دی. خوشحال خلیل صاحب نومیږي، خوشحال لیکوال دی او د افغانستان د دې روزمره کرنټ افیرس ورته وایي، په دې باندې جوار نظر لري، خپل هم لیکنې هم کوي، مدني فعال هم دی او د حکومت یو عادي مامور هم دی. خوشحال خلیل صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو خدای دې وکړي چې د دې پیښې نن روغ وتلی یاستئ، او څه فکر کوئ دغه د پیښې په وخت تاسو چیرته واستئ، او چې دا پیښه وسوه دومره ګڼ کسان په دې کې وژل شوي دي، په تاسو باندې او عموما دا څه تاثیر لري هغو خلکو ته چې د کابل د ښار نه د باندې اوسیږي، هغوی ته دغه وضعیت لږ روښانه کړئ خلیل صاحب؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او بیا د دغه نننۍ خونړۍ پیښې چې له امله یې ګڼ شمېر وطنوال د موږ او تاسو بې ګناه په وینو ولمبېدل، د دې کورنۍ ته چې همدا اوس یې غم په ټغر ناستې، ټولو ته تسلیت وایم. واقعاً ډېر دردونکې پیښه وه، یعنې یو شاک هم خوړلی ده. اصلا د کابل ښار بېخي داسې ښار او داسې بد وضعیت کې ده، دغه څه مودې راهیسې همدغسې یو حالت ده. زه اتفاقا هغه دوه درې ورځې مخکې جلال آباد تللی وم، هلته دغسې یو واقعه وسوه، هملته ومه چې دا یو پیښه وسوه، هلته د سیف د چلډرن موسې باندې چې کوم انتحاري حمله وسوه. نو هلته جلال آباد ښار کې دغسې یو وضعیت و، وضعیت خراب و، د ښارونه ټول دغسې ناامنه دي. یو ځل خو جلال آباد کې هم دغسې خلکو منډې وهلې چې هله انتحاري ده، نو مطلب څو غږ وکړم چې انتحاري ده یا بم ده، خلک ټول وخطا کېږي. یعنې په ښار کې دغه رقم ته یو وحشت او وضعیت حاکم ده. خو دې خو امنیتي پوستي دي دادي، او پاتې نننۍ برید چې دا لومړی کې زه دغه منطقې نه لږ لرې وم، تقریبا دغه پښتونستان واد سره دغه شاوخوا کې هم چې انتظار و، چې ټول خلک په منډه شول، هر سړي کوشش کوو چې خپلانه کورونو ته ورسوي او امن جونو ته ورسوي چې بله حمله ونه شي. خو بهرحال دا تلفات وروسته وروسته زیاتېدل، او هغه رپورټونه تاسو رپورټونه اوس واورېدل چې د دې تلفاتو شمېر سلو ته رسېدلی یا همدغسې د سلو شاوخوا کې ټپیان دي. نو دلته خو دا قرباني خلک ورکوي، خلکو کې ویره خوره ده، ښار کې حالات دغه رقم ته دي چې هېڅ سړی نه پوهېږي چې زه له کوره وځم، بېرته به ژوندی راځم که به نه راځم، او دغه یو غټه ویره ده. او دغه عمل چې څوک ترسره کوي، طالبانو مسئولیت په غاړه اخیستی ده. دوی خپله هم وایي، هغه ډاره چوونکي چې ورته وایي، ترهګر چې ورته وایي، ترهګریز دوی به هم دغسې چې خلک عام خلک وډاري چې په نښه کې، او دا هغه سیاست ده چې د هغه نظره ورته وګورو، سیاسي نظره ورته دې موضوع ته وګورو. دا د پاکستان هغه سیاست ده، ما ته هغه سیاست را یادوي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې دوی ویل چې با ډیر زخمونه ورکول سي حکومت ته تر څو د خپل زخمونه راولېږي. نو دوی هغه سیاست عملي کړه چې د خپل زیات د دې راستا د پناه کوي. اگر چې تاسو راپور کې ویل چې د سولې شورا او د هند کونسل د سفارت تر نږدې و کوم دقیقا په یو عام ځای کې الوتل دی چې څو کرنې دي دغه ځای کې الوتل دی.
خلیل صاحب خوشحال
ماشینونه دي خلکو بله
خوشحال خلیل صاحب تاسو دغه د طالبانو تاسو یاد کړل پام دی اړه باندې زموږ سره په ټلیفون کرخه مشتاق رحیم هم صاحب دوی هم لیکوال او د منطقي په سیاست باندې هم جواري لیکنې کوي نظر لري تاسو په لیکه کې اوسئ هم دغه پوښتنې ته د خوشحال د مشتاق رحیم صاحب څخه پوښتنه کوم مشتاق رحیم صاحب د دغه ډول خبرونه ته ښه راغلاست او په پیل کې د پوښتنه دا کومه چې په خو چې به کله ملکی کسان په کوم برید کې ووژل شول طالبانو به یې مسؤلیت نه اخیستو او یا اقلا چوپه خوله به پاته و پټو دغه برید چې وشو سمدستي ډېر ژر مسؤلیت هم واخیستو دا طالبان خو په یو یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د ځینو خلک یې کولی چې طالبان یوه جنایي ډله باید معرفي سي او له دوی سره د هر ډول سولې خبرې هم بندې سي او دا جنایتکار ډله ده دی نظر ته تقویت ورکوي طالبانو سره د خبرو اترو هر ډول دروازې بندېږي تاسو فکر کوي طالبانو د دې مسؤلیت داسې ژر ولې واخیست چې تقریبا ټول قربانیان ملکي خلک دي
مړه د خاورین صاحب زه فکر کوم د تیر کال په اوږدو کې طالبانو هغه کم نظامی اهداف چې درلودل هغه ترلاسه نه کړی شول او تر ډیره بریده پورې نظامی فشار لاندې پاتې شوي همداراز د افغانستان فعال ډیپلوماسي کوم ګورو او د افغانستان نړیوال ملګریو په ځانګړي ډول دغه د امنیت شورا سفر افغانستان ته د تر ډیره بریده پورې د طالبانو په سیاسي د افرادو باندې کافي فشار ایجاد کړو او د دې پرانته کې دوی مجبور دي چې خپل هغه جنگیالو ته خپل ملاتړو ته خپل ملګرو ته یو نو مورال په ګوتو ورکی په لاس کې ورکی مورال پورته ویسي تر څو دوی د جګړې په میدان کې رقم مشکل سره چې مخامخ دي دغه په بدل کې دوی ماتيونه منو او خپل مزاحمت ته ادامه ورکی اما هغه ستونزه دا ده چې دوی د هیڅ جګړه د تاریخ په اوږدو کې د نظامی ځواک باندې نه ده ګټل شوی تاسو تاریخ په اوږدو کې ګوري د نړۍ ټولې جګړې د سولې د خبرو اترو لارې پای ته رسیږي دا چې بریالۍ پکې څوږي دا حتمی خبره نه ده او زما ویره دا ده چې یو وخت به راځي چې زموږ هغه ډلې چې دا اوس د افغانستان د نظام یا د نړیوالو ټولنې پر ضد په افغانستان کې جنګیږي دوی به هم په دې باندې افسوس کوي ما مخکې ورځ یو څه لیکلي وو چې د کولمبیا د جنګیالیو مشر وایي چې دغه جګړه چې لس کاله مخکې کچېرې موږ بند کړې وای دغه سولې تړون نه وروسته چې دوی د کولمبیا د حکومت سره وکړه نو په هغه کې وایي که لس کاله مخکې مو دا تړون کړی وای سوله مو کړې وای نو ممکن ده چې ډېر دا چې هغه ژوند یعنی دوم هغه انسانان چې لمنځه تللي دا غوږیر بچانه وای کړی او نن به موږ مجبور نه وای چې دومره ډېر انسانانو په تلف کېدو باندې مو ویر کولای نو متاسفانه خبره هم دا ده چې دغه د جګړې نریټیو پیوړی کیږي او هغه کم حکایت یا نریټیو چې د سولې دغه ځای کیږي زنن هم دا وایم چې سره له دې چې موږ دغه تیرې دوه ډېر غړ غړ بریدونه په کابل کې ولیدل او ننګرهار کې مو د ډېر انسانان پکې تلف شو ډېر ملکی وګړي پکې شهیدان شو د سولې لمن باید دوان او خونه پرې نګدي ولی چې که څومره هم قتل قتال په دې ملک کې وشي ورسته پریکړه به د سولې او د جرګې او د خبرو اترو لاري کیږي نه د جګړې
کوم مشرق رئیس صاحب د خلک هم د هر څه د صبر حوصله زغم او فشارونه زغمل دا هم یو حد لري تاسو فکر کوئ چې هر جګړه که په تاریخ کې په د سولی په خبرو باندې حل سوي دي، په مذاکرات حل سوي دي، په هغه صورت کې حل سوي دي هغه به کنونشنل وارز و، چې یعنی په چې د جګړې په ډګر کې کله یو طرف ماته خوړلې بیا یا د داسې بنبست سره مخامخ سوي چې پوهیږي چې پرمختګ یا شاتګ نسی کېدلی نو بیا خبرته. د افغانستان جګړه فکر کوي چې همداسې یو وضعیت رسېدلی ده، خو مخالفین خو په دغسې وژنو فکر کوي چې دوی بریالي دي.
ګوره، یو یو ګوریلایی یا دغه ملیشا ګوریلایی جګړې دي چې دا کې مثلا یو انتحار وکړو، یو نقطه کې خلک تلف کړو له منځه ویسه، یو دا چې موقعیت او جغرافیه لاندې کول تر څو خپل سیاسي واک او ځواک یو ځای کې تامین کړي. د جګړې په میدان کې کاملا د افغانستان جګړه بنبد سره مخامخ ده. 2014 نه وروسته مخالف ډلو داسې فکر کوي چې کله نړیوال قوتونه له افغانستان څخه ووځي نو د افغانستان د حکومت نظامي برخه به ونه کړی شي، دوی فشارونه وزغمي. لیکن موږ ولیدل چې په تېرو درې کلونو کې په ډېر لوی د انساني تاوان پر بدل کې د افغانستان د حکومت نظامي ادارو کړی شو چې د افغانستان سیمې وساتي. زه معلومات لرم چې تېر کال طالبانو پلان درلود چې کم تر کمه یو څو ولایتو ته سقوط ورکړي، او په دې برخه کې د قندوز مرکز د څو ورځو لپاره ونیول شو. په رحمان کې کافي فشار
وایي مشاخر انسبدا د تیر مشاخر
د جګړو شاهدانه مو، لیکن کوم ګورو دوی د جګړې په میدان کې پرمختګ نه دی کړی. همدارا د افغانستان حکومت کو ګورو د جګړه مهارولو کې نه دی کامیاب.
مشاخر انسب
زدر سره تاوان کوي، لاسته وړنه نه لري.
مشاخر انسب د طالبانو د خو د خارونو د نیولو ادعا خو د ډیر او درې رو کالوی سی هر کال حکومت هم دا خپل لوی لاسترولنه بولی چې موږ طالبانو هیڅ مرکز مسخنه نه نیولې، هیڅ ولایت ولایتي مرکز مسخنه نه نیولې. خو په ډیر سلبی کې څه ده مخاوره باندې ولس بنه کوي مخاوره باندې، اگر چې د سیګار راپور وایي چې بده کې 3.5 میلیون خلک د طالبانو تر ولکې لاندې په سیمو کې ژوند کوي، په هر صورت خاورې به سلبی کې څه ده خاوره باندې، وای طالب یا د طالب واکمن دی او یا د دوی تر نفوذ لاندې ده. خو دا چې تاسو اوسم ټینګار پدې کوي چې د حل لار د سولې خبرې دي، خو د خوشحال خلیل نظر به واخلو. خوشحال صاحب، د مشاق رحیم چې د سولې د سولې د سولې خبرې حل لار ده، د افغانان اوسم ستاسو په څیر چې د خلکو سره په تماس کې یاسي، د همدې طالبانو سره د سولې خبرو طرفدار دي تاسو هم په همدې نظر یاستی؟
سمه ده. د مشتاق صاحب رحیم نظر په خپل ځای کې دی، د سولې ته او د سولې خبره کې یا د سولې شعارونه تقریبا 15 کاله کېږي، ډېر تکراري ډېر سولېدلي او همدارنګه تر ډېره نتیجه نه ده ورکړې. دوی معمولا که تا کوم مثالونه راوړل دي چې په دنیا کې ټول جنګونه په سوله باندې ختم شوي، خو زه ورته نور مثالونه راوړم چې په دنیا کې ډېر جنګونه په جنگ ختم شوي دي. سریلانکا کې همدغه رقم د جنګ وو، یا بیانو شل کال شاوخوا جنگ وو، که بالاخره هغه سریلانکا کې هغه جنگ ختم شو.
هغه جنگ هغه وخت ختم شو، خلیل صاحب، هغه جنگ هغه وخت ختم شو چې کله یې د هغه ګوریلایی یا د چریکانو ملاتړي هیواد هند هغوی د سریلانکا د حکومت سره روغه وکړه، نو د هغوی د پټنځایونه د هغوی د روزنځایونه چې کله لمنځه ولاړل هغه جنگ پای ته ورسېد.
همدا خبره کوم، همدا خبره کو، همدا خبر عین خبره په چشنیا کې وصوله، او روسان را دي سوال ته په زور باندې هغه خپل حاکمیت ټینګ کړ، او بالاخره هغه جنگ ختم کړ. همدا رقم ته د امریکا د خپل د امریکا داخلي جنگ کې تقریبا هغه ډیر وګ جنگ او هغه په جنگ باندې ختم شو. د وصوله نه ختم شوی، د امریکا کې د غلامانو د هغه جنگ تاریخ ډیر د مثالونه ستاسو چې جنگ ختم شو. دا خبره زه نه کوم، دینه پر نه کوم چې د نړۍ سولې خبرې افشان یا د سولې انتخاب موږ نه درو، د سولې انتخاب لرو موږ. خو چا سره د موږ د سولې هغه کوم کسان چې سولې ورسره کوي د هغه خلکو اډرس نه معلوم. خو دلته ګلبدین حکمتیار په مشي باندې د اسلامي سره کومګا د حکومت سولې وکړه، د اسلامي یو منظم سازمان د تاریخي غلری د لجی لری فکر لري، او همدارنګ د یو برنامه لري د اصل تدوین شوی هغه اصول او غلری مقررات لري، هغه سره سولې امکان لري. هغه د وسوله طالب څه ده نه مشخص رهبری لري نه مشخص هدف لري معلومدار خبر ده چې لیکي خلک دي او د څه کومه برنامه من لري د افغانستان د آبادی لپاره یا د افغانستان دی یعنی کوم رول ماډل چې وړاندې کی خلکو ته وایي چې دغه څه ده در کومه یا دغه څه کوم دي سره سوله په دغه طریقه باندې چې دا اوس روانه ده دغه کمپنۍ کې تر هغه پورې چې پاکستان سره سوله ولې چې خپل ولسمشر دی وایي چې موږ اوله سوله به پاکستان سره وکړو تر هغه چې پاکستان دې تر شا ولاړی تر هغه چې د ایرانی یا نور هیوادونه دغه سوله نه راځي زه خپل چې کومه اندازې پورې خلکو سره مخته یم عام خلک دي عام خلک طالبان یې رغمل کړی دي او د دې سوره کم یې رغمل کړی یم کدي دونه چې کولای شي د طالبانو ضد باندې غږ پورته کړي هغه خلک ترکیي وژنې همدارنګه نور خلک ټول ویرولې دي او د دې خلکو د اخلاص اخر شیبه همدا خبره کوي چې حکومت غواړي چې حکومت ولري او خلک مسخ ارمانجن دي په ولو آیاتونو کې په ولسوالیو کې چې قوي نظام ولري سیستم ولري امنیتي ځواکونه ولري او کله چې کمانډویان ما په جلال آباد کې ولیدل چې کله کمانډویان راغله زمون کمانډو ځواکونه راغله چې د چلډن هغه ژغورله کارکوونکي ژغورل نو ټول خلک ورته چکچکی کول یعنی خلک نظام سره دی خو نظام باید قوي شي
روس براشو
نظام باید مخالفین استفاده
کوي نظام باید قوي شي کجو د پاکستان سره دغسی برالا کاره د پاکستان سره کولسمشر وای کام خلک وای ک دولس نور چارواکی وای ک حقانی شبکه کی خو د دې په مقابل کې چې د سکاره جګړه اعلانوي نو باید نظام د دومره قوت ولري چې د خلک وساتي د غستاد تګلاري کوم عکسول ملونه سی که هغه د پاکستان لوري که هغه د طالب لوري مثلا دو ورځې وړاندې امریکایی ایلس یا جنگی الوتکی افغانستان ته ورسیدی نوی الوتکی چې جنگی بمبار الوتکی دی د افغانستان ته ورسیدی د دې په دغه ډول چې د جنگ د تودیدلو حرکتونه کیږي د هغې په مقابل کې که دغه ډول حرکتونه په ښار کې کیږي نو نظام کې مشکل چیرته ده د خلکو د خوندیتوب خلک ولې د خوندیتوب احساس نه کوي یا دغه ډول بریدونه د دې ډول بریدونو مخنیوی ولې نه کیږي
د خلکو خوندیتوب خو د حکومت د اساسي دنده ده چې خلک باید خوندي کړي دا احتمال خوانه دی اټکل کېده چې چیرته امریکایان په طالبانو باندې یا د موږ وسوال ځوکونه په طالبانو باندې بریدونه زیاتوي هغوی به د دې په مقابل کې ډېر پاسته هدفونه په نښه کوي په افغانستان کې حتی ممکن پوهنتونونه یا مثلا نور موسسات یا دغسې عمل منفته حساب دي په نښه کړي تر څو هغه جنګ کې کوم شکست دوی خوړلی ده هغه په دې شکل باندې جدران کړي او د اقل خپل حضور وښيي دنیا ته نړیا کې چې زمونږ دلته موجود دي
یعنی
عملا دا اوس زه شنو اندازې پورې معلومات لرم دغه بمباری چې په داخله کې مخدره مواد په تاسیساتو باندې سوې ده په بارمچاو په دې جو کې هلمند کې طالبان ته ډېر مالي زیانونه رسولي تر هغې پورې چې دوی همدا اوس منابع چې وچې نه دي دا منابع
نه یوازې هلته بلکې یو ډرون بمبار یا د ډرون لاري بمبار په کورم ایجنسی کې هم د طالبانو یا د حقانی شبکې په وسلوالو باندې شوی و پرونه بل ورځ یعنی د طالبانو باندې او د پکتیکا شاوخوا سیمو کې دلته د وزیرستان سره سیمې دي په دغه سیمو کې هم د بمبار خبرونه راځي چې د طالب یا د حقانی شبکې په وسلوالو باندې بریدونه کیږي مشاق رحیم صاحب فکر کوي پاکستان باندې چې دغه فشار روسي د ترامپ له ټویټ نه وروسته په پاکستان باندې راغلی ده دغه په عکسالعملونو کې پاکستان ولیوان دیخ نه دلته په هغه وخت کې لا ځینو کارپوهانو په واشنگټن کې کړي وه چې دا دوه کار کېدلې سي که چېرته پاکستان د امریکا سره د امریکا خبر ومني بشپړ همکاري ورسره وکړي خو دا سمه ده خو د دې ویرې هم خودلې و چې امکان لري چې وګوري چې بالکل زه د بنبست سره مخامخ سوی یم بل چاره نه لرم کېدای سي د طالب ډیر په ښکاره باندې ملاتړ وکړي تاسو ته څه ښکاري چې پاکستان کومه لاره انتخاب کړې ده مشاق رحیم صاحب
ګوري موږ زه همیشه کریډیټ ورکوم پاکستان ته پاکستان دواړه لارې اوس خپلې کړې دي بلکې په درېو آپشنونو باندې کار کوي یو خو دلته دا په اثبات رسي چې په افغانستان کې هغه ډله چې دوی ملاتړ دي لا په قوت کې ده او دوی باید له نظر ونه غورځول شي. ولې چې کله ټرمپ خپله ستراتیژي اعلان کړه نو هغه د سولې خبره داسې حاشیې وکړه او اساسي تمرکز یې په جګړه او په جګړې سیاست باندې و. همداراز موږ تاسې معلومات لرو چې د طالبان د پاکستان حکومت د پردې تر شا د امریکې سره ډیپلوماسي شروع کړې ده او په بعضې مسایلو ورسره غواړي جوړجاړی وکړي. یعنې زموږ برداشت دا دی چې روان شپږو نه تر دولس میاشتو پورې به د خپلې ډیپلوماسۍ پر مټ باندې دوی هڅه کوي چې د دې حالت نه ځان وباسي او د امریکې دا کم خفګان او قهر چې دی د دې څخه ځان خلاص کړي. په عین حال کې دوی دا سلسله شروع کړې ده چې د چینایانو سره او دوی سره دغه خپلې اړیکې لا پسې پیاوړي البته نړیوالو ته وښایي، هغه چې دوی خو دي خو نور یې لا پیاوړي وښایي تر څو دوی ته قناعت ورکړي چې که تاسې نه یې موږ بل الټرنیټیو لرو. لیکن اساسي خبره دا ده چې دغه فشار به نور هم ادامه کوي او هغه دې لپاره به دا ادامه پیدا کړي.
خو چې داسې نه سي چې مشتاق نه سي چې داسې څومره په اسلام آباد باندې فشار زیاتیږي هغومره فشار په کابل په خلکو باندې راځي. نو دا خو بیا د افغانانو دپاره د منلو وړ نه ده. یو دوه ټلیفونونه اخلو، همدومره وخت پاته ده چې د هغو پوښتنو ته بیا تاسې ځواب ورکوي. مهرباني وکړئ دغه لومړی ټلیفون د کوم ځای څخه ټلیفون چا کړی ده؟ مهرباني.
السلام علیکم خبرین چې تاسو ته مشخص سلامونه وړاندې کوم. شه روان صادق هم د کومل نه خبرې
رواني صادق
د مشخص خبرې بالکل صحیح دي. دا طالبان دومره دغه خلک نه دي، قوت نه لري چې هغه دغه عمره عملی وکړي، دغه عمره استقامت ولري، دغه عمره استخباراتي شبکې ولري. دا د بار نه تپل شوې جګړې دي او دلته استخباراتي جنګونه دي. نړۍ هغه دي نه پېژندلې دي، موږ هم پېژندلې دي، افغانان پېژندلې دي.
همدې باندې خبره کیږي چې دغه د بهار نه تپل شوې جګړه چې په افغانانو کېږي طالب نشي کولی دومره، خو په مخنیوي باندې خبره کیږي. مننه ډېره مننه ستاسې پوښتنې ته به هم ځواب درکړي مشتاق رحیم صاحب. او بله پوښتنه اخلو، مهرباني د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟
السلام علیکم، لال محمد اخونزاده ده کلکانونه.
او کلکانونه اخونزاده سه مهرباني
سلامونه تاسو ته مېلمنو ته.
وعلیکم السلام.
زما سوال دا و چې کله ترامپ په دې باندې هغه راوړي د امریکا نه فشار راشي ته اسلام آباد، یا که ته مې وس نه رسي مړ به دې د ادا کړم که ماجور وځي. نو داس وخت کې زموږ دوست نه شي کېدی، اوس وخت کې زموږ دوست ده، نه په هماغه اول وخت کې و نه په اوس و. که د وروستو وخت کې مهاجر ته ځای ورکړه د خپلې ویرې نه ځای
ورکړه. همدغه یو بل فشار همدغه د مهاجرینو د ډېره مننه د کلکانو اخونزاده صاحب ټلیفون کړی و. د دواړو ټلیفونونه مشتاق رحیم صاحب دواړو د خبرېدونکو پاکستان ته اشاره کوله. نو د پاکستان سره زموږ جګړه زموږ سیاست به څومره علني دښمني ورسره کابل پیل کړي؟
زه فکر کوم چې کابل خو تیار علني خپل هغه دښمني بولي، خپل موقف چې دی هغه ښکاره کړی دی. ډاکټر صاحب اشرف غني په خپله هره وینا کې وایي چې موږ د طالبانو سره سوله غواړو او بله د پاکستان نه سوله نه غواړو، د پاکستان سره سوله غواړو. نو دا خو یو شی ثابت دی چې مخکې به د افغانستان حکومتونو دومره په زغرده پاکستان طرف قرار نه نیوو، او زه فکر کوم دې موقف ډېره ګټه هم کړې ده او دغه شی باید نور هم علني شي او علني پاتې شي. په دې برخه کې کومه غوته شو ګور د کانټیننټل په بریټ کې ډېر پرمختللي کیمیاوي مواد استعمال شوی دی، هغه کوټي چې سوزور شوی هغه عادي نه دي سوزور شوی. په دې اړه باندې زما غوښتنه یا زما فکر به دا وي چې د دې سیمې هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړ دي لکه چین، روس، دوی هم په دې تحقیقاتو کې راګډ کړو توري ته تر څو دا په اثبات ورسول شي چې تاسو وګورئ چې پاکستان د افغانستان په چارو کې څومره عمیق مداخله کوي، څومره لوی
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب. ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب. یعنی تاسو نظر چې په همدې لارې ته باید کابل ادامه ورکړي. خوشحال خلیل صاحب دغه تګلاره که ادامه وکړي د افغانان عام افغانان د څومره فشار زغملو ته آماده ښکاري؟ ستاسو دغه ډول څومره شوکونه نور زغملی سي؟
افغانانو خو دا څلوېښت کاله دا جنګونه زغملي دي او د اقل په تحمل شوي دي او په چارم نه لري چې بغیر له جنګ نه، یعنې دا خو د بقا جنګ ده، د افغانستان د سلامتۍ جنګ ده. او دا هر افغان حاضر ده چې د دې جنګ با پای اپری کی یا زرد یا په تحمل سره
خلیل صاحب تاسو د ډاکټر نجیب د حکومت هغه خوب یو په یاد بموي یعنی فشار چې کله ور باندې راځي د داخل نه د نظام څومره ټینګ دی چې ونړلی نه نه نړیږي
عم دا خبره کوم دی د زکه د اهداف په نحقي پاسو یا نرم اهداف په نحقي عام خلک ترګری د دې نه کې تر څو خلک راو پاري د نظام په وړاندې باندې او نظام په دغه
ځای کې ډیره مننه خوشحال خلیل صاحب یې هم دغه د
مخه
ډیره مننه کور مودان درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان د دو ځوانو لیکوالانو کارپوهانو او د سیمې او افغانستان په سیاست داخلي او خارجي باندې د نظر لرونکو خبري واورېدلې د نن د خونړۍ پیښې په تړاو بیا هم له تاسو هم ډېره مننه کوم چې په خپرونه کې برخه واخیسته د اوریدونکو د ټلیفون څخه مننه کوم د مشتاق رحیم صاحب او خوشحال خلیل صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې خپل نظرونه شریک کړل تر بلې خپرونې پورې مو په الله سپارم د خدای په امان.